په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل یو ساعت خپرونه وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په روانه خپرونه کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي پیښو او تحولاتو په اړه درته رپورټونه لرو. دغه راز د خپرونې نیمه برخه بیا راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ له صالحې سغزی خلقی څخه د نړۍ مهمو خبرونو ته.
د پکتیکا سیمه ایز مقامات وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ تر اوسه توده جګړه روانه ده. د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې او وسلوالې نښتې له امله 3 برټانوي او 2 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د ایران د جون د 12مې په لانجمنو انتخاباتو کې یو کاندید وایي یو شمېر هغه کسان چې تر رای ورکولو وروسته نیول شوي وو په زندان کې د زور زیاتي له امله وژل شوي. او د ملګرو ملتو د امنیت شورا په هغې یوې اعلامیې موافقه وکړه چې له مخې په میانمار کې د ډیموکراسۍ پلوي مشرې د نظربندۍ د تمدید د پرېکړې په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا سیمه ایز مقامات وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په زیړک ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د پکتیکا د ولی وایند حمیدالله ځواک وایي چې دغه نښته د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ د رایو اچونو د کارتونو په سر رامنځته شوې ده. د پېښې هغه مهال وشوه چې پاکستاني طالبانو د دې ولایت د تیرۍ په سیمه کې په زور له خلکو څخه د رای اچولو د کارتونو ټولول پیل کړل او افغان طالبانو یې په وړاندې وسله پورته کړه. بلکې چې په دې نښته کې چې لا هم توده په توده روانه ده، له دواړو خواوو څخه 10 تنه وژل شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي د دولتي مقاماتو برخلاف وایي چې دا پیښه دا حمله د یوې ځنګلیزې سیمې پر سر د زدرانو د دوو لویو قومونو ترمنځ رامنځته شوې. په دې اړه رپورټ به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې او وسلوالې نښتې له امله 3 برټانوي او 2 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د برېټانیا د دفاع وزارت پرون وویل د دوی 3 سرتیري په هلمند کې حق محل وژل شول چې د پیاده ګزمې پر مهال پرې د ماین چاودنه وشوه. د دغې مرګ ژوبلې سره له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو برېټانوي سرتیرو شمېر 199 تنو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې ایساف ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د 2 امریکایي سرتیرو وژنه تایید کړه. په روانه اګست میاشت کې تر اوسه پورې 10 بهرني سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. زمون غکل ازادي رادیو اوري. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې د بګرام په زندان کې د بندیانو د وضعیت په اړه د CIA او د امریکا د دفاع وزارت له خوا د معلوماتو د نور کولو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه ټولنې تیره ورځ وویل غواړي چې په بګرام کې د شاوخوا 600 زندانیانو نمونه او د هغوی هویت معلوم کړي. د دې سربیره د امریکا د مدني حقوقو سازمان ویلي غواړي په دې اړه معلومات ترلاسه کړي چې څومره کسان په بګرام کې بندیان دي او د بندي کېدو علتونه یې څه دي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې ویلي داسې جدي اندېښنې شته چې د بګرام زندان دوهم ګوانتانامو په څیر فعال دی، چیرته چې د بندیانو وضعیت ناوړه دی. مدافع وکیلان نشته او زندانیان پرته له دې چې محاکمه شي په بند کې وخت تیروي. د دغې ټولنې لخوا ویل شوي چې د امریکا مرکزي استخباراتو یا CIA ته هم نه ده تایید کړي چې په بګرام کې د بندو زندانیانو کومه سابقه او یا لست هم شته او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندان وایي د دوی نوې ستراتیژي دا معنی لري چې د دغه هیواد هوایي ځواکونه تل د بمبرۍ په هدف الوتنې نه کوي، بلکې د وسلوالو د خورولو لپاره پروازونه کوي. جنرال ګیل ماری هاستیچ د پنجشنبې په ورځ وویل د ده وظیفه په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل له ستراتیژۍ څخه د افغانانو د ملاتړ ترلاسه کول دي. جنرال مکریستل په افغانستان کې د ملکیانو د وژنو د مخنیوي لپاره په پوځي الوتنو ځینې بندیزونه لګولي دي. جنرال هاستیچ په جنوبي کارولاینا کې د شاو په هوایي اډې کې وویل د دغه هیواد هوایي ځواکونه کولی شي چې په پوره دقت اهداف بمبري کړي، خو د نوموړي په وینا ښه به دا وي چې الوتکې په ټیټې ارتفاع سره د دښمن له پاسه الوتنې وکړي او د دغو الوتکو لوړ غږونه کولی شي هغوی تهدید او په دې توګه خواره واره کړي. د ایران د جون د 12مې په لانجمنو انتخاباتو کې یو کاندید وایي یو شمېر هغه کسان چې تر رای ورکولو وروسته نیول شوي وو په زندان کې د زور زیاتي له امله وژل شوي دي. مهدی کروبی په خپل ویبپاڼه کې ویلي یو شمیر ځوانان تر انتخاباتو وروسته مظاهرو کې چې په نتیجه کې محمود احمدی نژاد د دوهم وار لپاره ولسمشر شو یوازې د شعار ورکولو په تور د مرګ تر حده وهل شوي دي. مهدی کروبی په خو هم ویلي و چې پر یو شمیر پیغلو او ځوانانو په زندانونو کې جنسي تیری شوي دي. ایرانی مقاماتو دغه ادعاوې په خوارت او بې اساسه ګڼلې وې. د ملګرو ملتونو د شکنجو او زور زیاتیو خاص څېړونکي ویلي دی په دې باور دی چې په زندانونو کې د ایراني مظاهره کوونکو دغه ادعاوې چې پر دوی د اقرار کولو په مهال زور زیاتی شوې د څېړلو وړ دي. منفرید نوواک د پنجشنبې په ورځ وویل ده د ایران له حکومت څخه غوښتي چې دغه ادعاوې وڅېړي خو زیاته یې کړه زه د دغو څېړنو د ترسره کېدو په اړه باوري نه یم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې یوې اعلامیې موافقه وکړه چې په میانمار کې د ډیموکراسۍ پلوي مشرې آنګ سان سو چی د نظربندۍ د تمدید د پریکړې په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. تر دې مخته په دې اړه د یوې اعلامیې مسوده چې نور هم په زغردو الفاظو وړاندې شوې وه لیبیا، روسیې او ویتنام ورسره مخالفت وکړ. د دې اعلامیې په اړه تر هغو دوه ورځنیو خبرو وروسته موافقه وشوه چې د تړلو دروازو تر شا وشوې. په دې اعلامیه کې د آنګ سان سو چی د ګرمولو او محکومولو او د دې پریکړې د سیاسي اغیزو په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې او یو ځل بیا د میانمار له مقاماتو غوښتنه شوې چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. د امریکا د دفاع د وزارت لوړ رتبه مقاماتو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي متحده ایالات د ګرجستان د ځواکونو جګړه ییزه روزنه له سره پیلوي. امریکایي چارواکو وویل دا روزنه د دې لپاره ورکول کیږي چې د ګرجستان ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره چمتووالی ولري. متحده ایالاتو په دې اړه روسیې ته چې ښکاري د واشنګټن په دې کار په غوسوي معلومات هم ورکړي دي. د دې پوځي تمریناتو له لارې به د ګرجستان سرتیري وکولی شي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو په معیار سره په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د پوځي روزنې دا ماموریت د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایساف پاسیفیک په حقي غونډه کې ګډون کوي چې د نړیوال اقتصاد د بیا رغولو لپاره د روان کال په وروستیو کې په سنگاپور کې جوړیږي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ غونډه به د نومبر په 14 او 15 نیټه وشي. د سپینې ماڼۍ وایند رابرټ ګیبس وویل باراک اوباما به د سیمې له نورو هیوادونو څخه هم کتنه وکړي خو تر اوسه د سفر پروګرام نه دی تکمیل شوی. او عربي هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اسرائیل اړ باسي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو څېړونکو پر مخ پرانیزي. اسوشیتد پرس خبري اژانس عربي ټولنې د سرمشي امر موسی په حواله ویلي 22 عربي هیوادونو د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه یو لیک استولې ده. عربي هیوادونو له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې ده چې راتلونکي میاشت اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په غونډه کې په دې اړه له وړاندې کېدونکي مسودې څخه ملاتړ وکړي. خبرونه ختم شول.
دولس بجې او اته دقیقې دي. د پکتیکا ولې چارواکي وی دغلته د دولت پر وسوال مخالفانو باندې په ورستۍ بمباری کې یو شمیر بهرنۍ وسوال په شمول ګڼ شمیر طالبان وژل شوی دي. په کابل کې د محابسو او تفزاینو د لوی ریاست ودانې د بیا رغونې په اړه درته رپورټ لرو. او په هرات کې دولتي بیا رغونې ډلې دغلته د دریو ولسوالۍ له کروندګرو سره د دې لپاره د زعفرانو د تخم مرسته وکړه چې دغو سیمو کې د کوکنارو کښت ختم شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي راډیو مجله هم خبريږي د انتخاباتو په اړه او بحث هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو د ازادي راډیو په افغانستان کې د اف ام پسل اشاره 15 صفه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. لدین مخکې چې د خبرونه په ریپورتونو پیل وکړو د خپل سیمهیز خبريال څخه چې دا محل په کونړ کې د تماس کې کیږي د روسي ریپورتونو پر اساس نن په نورستان کې یو شمېر کسانو د انتخاباتو د چارواکو پر ضد مظاهره وکړه. دا چې دا مظاهره چا کړې او غوښتنې څه وي په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکه کې بلې په اړه کوم ته معلومات راکړي مظاهره چا کړی ده؟
مننه مراد صاحب، مظاهره خو نن سهار 8 بجې د پښکی پرون سعودي سیمو خلک پارون ته راغلي دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دفتر مخې ته مظاهره کړې ده. او دوی دا غوښتنه درلودله چې دغه لیکنې په پروسه کې چې کوم کارت ورکوونکي د کارت ورکونې او د لیکنې پروسه په دې کې پنځه زره شاوخوا کې نوې لیکنه شوې وه او خلکو ته کارتونه ورکول شو. خو د انتخاباتو کمیسیون دغه کارتونه په حق دوی ته نه دی ورکړی چې په نوي راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړي. د همدغې له امله د خلکو مظاهره کړې وه، خو مظاهره چې وه په دغه باندې بدله شوله چې د انتخاباتو د کمیسیون ساتونکو په دې باندې ډزې کړې دي او په نتیجه کې یو کس وژل شوی، درې زخمیان دي. او د نورستان والي چې معلومین بدر وشي چا ډزې کړې هغه مونږ نیولې دي او مونږ کچېر ته ډېر دغې محاکمې ته وړاندې کړو.
یعنی پسیما کې دغه شان پیخه او په دسي حالت کې چې انتخابات ته څو ورځې پاتې دي، څه فکر کوئ هلته فضا څه ډول د خلکو ترمنځ د انتخاباتو په اړه؟
اوس هم نوي راپورونه چې موږ سره ورسېدل دا یو شېبه وړاندې ویل کېږي چې دغه کلو خلکو بیا بیارغونه تړلي دي او د دغې دفتر مخې ته را روان دي تر څو د وژل شوي سړي او همدارنګه د ټپیانو پوښتنه وکړي چې ولې په دوی باندې ډزې وکړي. دوی وایي موږ د دې لپاره تللي یو چې د کمیسیون نه پوښتنه وکړو چې ولې زموږ دغه نوي کارتونه په ټاکنه کې نشو استعمالولی، ولې موږ سره داسې کېږي. خو په موږ باندې ډزې وشوي. مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، نورستان یو غرنی ولایت دی او بل ټیک فرق پروت ولایت دی چې غربي نورستان دی، شرقي نورستان دی او مرکزي نورستان دی. مرکزي او شرقي نورستان نه چې دا کونړ سره لار لري، یعنی کونړ سره رابطه لري، دوی بیا کونړ طرف ته لارې ورغلي دي. د مرکزي نورستان لاره چې ده هغه اکثره وخت چې اوس هم بنه د ګلسلب په سیمه کې د چکې درې ولسوالۍ چې د کونړ ولایت پورې تړاو لري دلته بنده ده. دغه د نوملیکنې پروسه چې کله پیل کېدله په هېواد کې د نورستان پارون ته چې کوم واتلل د نوملیکنې هغه د مخالفینو لخوا په ګلسلب کې وسوځول شول، چوکۍ چور کړی شوې. او همدا لامل چې په نورستان کې صحیح نوملیکنه ونه شوه. او د برګي مکان لاره چې ده هغه په فامدیش کې د مخالفینو لخوا بنده ده. نو پرون ما سره والی او د کمیسیون د انتخابات کمیسیون د سیمهیز دفتر مشر هغوی ما سره دا خبرې کړې دي، هغه رپورټ ما در لېږلی دی. هغوی نو یې څرګنده کړې ده چې ګمان نه کوي چې په سمه توګه باندې دغه نورستان کې انتخابات ترسره شي. بل د نورستان والی وایي چې په نورستان کې زیات مخالفین د سوات او دې طرفونو را اوښتي دي. هغوی غواړي چې دلته امنیت ګډوډ کړي تر څو خلک انتخاباتو کې په سمه توګه باندې برخه وانخلي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې نن یې په نورستان ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد د خلکو د مظاهرې په اړه حال راکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پکتیکا ولایت چارواکي وی دغلته د دولت پر وسلوالو مخالفانو باندې په یوې حمله کې د یو شمیر بهرنۍ وسلوالو په شمول ګڼ شمیر وسلوال مخالفان وژل شوی دي. د پکتیکا د امنیتي پیښو حال لسیمه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کورو.
د پکتیکا دی ولیوان حمد الله زواک وای دی پنځمه پورز د دې ولایت دی وازخوا او ډیلی پولیس والو کې د حساب ځاکونو د جنگي هلیکوپټرو او بی پیلوټ الوتکه په بمباریو کې نولس تنه وسلوال طالبان وژل شوی او مړی دی افغان زواکونو لاسته ورغلی دی. د ول د ورشو کسانو په ټل کې د پاکستان د شمالي وزیرستان د علاقې درې تنه ځای اوسیدونکو هم شامل دي. په زیاته کړه حساب د هوایي زواکونو بمباری د کشمیر اورګانونو د موثق اطلاعاتو پر بنسټ پر ټاکلو اهداف تر سره شوی او د سیمه ملګي وګړو کوم ځان نه دیړ ولای.
پرون مازدیګر دیوازه په ورسپلی په غوښته سیمه کې څلور طالبانو وغوښتل په بلارا کې د مهدي اطلاعاتي بلاکونو هوایي بمبار پرې کړی. څلور واړه وژل شوي دي. د ډیلي او کوشامند ولسوالۍ مربوط د پوټي په نوم یوه سیمه ده. دا سیمه د زابل ولایت سره هم سرحده ده. دغې سیمه کې بي پیلوټ الوتکې بمبار کړی دي. پنځلس نفره طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا په یو شمېر ولسوالیو کې د فوځي عملیاتو او د وسلوالو نښتو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې اخو په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټولټاکنې ډیټا یوازې څو ورځې پاتې دي. ځینې ځایي اوسیدونکي وایي که د سیمې امنیتي حالات همداسې ادامه پیدا کړي او مثبت بدلون پکې رامنځته نه شي، شونې نه ده چې د دې ولایت په نارامه ولسوالیو کې ډېری خلک په ټولټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. خو د دې ولایت محلي چارواکي بیا وایي چې دوی د رایې اچونې په ټولو مرکزونو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او رای ورکوونکي پرته لویری د راچونې حوزو ته لاړ شي او خپل رائے دی د خپل خوخي کاندید په ګټه وکاروي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او په کابل کې د محابس او توقيف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ چې سمود وړاندې په ځانو جون کې حمله کې زیانمنه شوې وه بیرته د کاناډا په مالی مرسته ورغول شو او درغولو په چارو کې ملګرو ملتونو هم له تخنیکی پلوه مرسته کړې. پام وکړئ په دې اړه رپورت ته.
په کابل کې د محابس او توقيف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ بیرته ورغول شو. د محابس او توقيف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید د پنځمبي پورس ازادي رادیو ته خپل خبرو کې وویل چې په دې ودانۍ باندې د کاناډا لخوا تر یو نیم لکو زیات امریکایي ډالر لګیدل دي.
نن پروګرام تاسو خبر جاست چې سومده مخ کې دلته یو انتحاري حمله وشو چې تعمیر یو څه خساره نیولې و. سفارت د کاناډا مون سره کومک وکړه دا ترمیم کړل. نن ورځ دغه کار ختم شو. یو لک پنځوس زره ډالر زیاتره مصرف شوی دی.
تیر کال د کندهار په زندان باندې د مخالفینو لخوا د ترسره شوي برید وروسته هم کاناډا د دغه زندان بیرته رغول په غاړه واخیستل او پرې تر څلورو لکو زیات امریکایي ډالري ولګول. خو پوښتنه دا ده چې د زندانونو په ودانیو خو ډېرې پیسې لګول کیږي، آیا په داخل د زندان کې د زندانیانو په وضع کې هم د کوم بدلون هڅه کیږي او که څنګه؟ په دې اړه به د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو انجینیر مطیع الله خروټي واورو.
طبعا وقتی چې رندبندیانو ته د ځان لپاره ځای جوړیږي یا تعمیر جوړیږي د هغوی معیشت باندې هم باید فکر وکړي اوسي او د هغوی په حساب د ادامه د ژوند باندې په دې چې یو سړی چې زندانی کېږي مز یو شي نه هغه دغه کېږي محروم کېږي چې هغه ازادي ده. نور حقوق ټول شیان خوندي دي، انساني حقوق، اجتماعي حقوق، مز یو شی ور نخسل کېږي چې هغه سلب د ازادي ده. نو باید د هغوی معیشت باندې د هغوی د ځان روزمره هغه باندې توجه وسي.
په هر صورت دا محل استری اندخنی د زندانونو د ودانیو په برخه کې خای وجود نه لري، بلکې په رښتیا هم چې د افغانستان په زندانونو کې وخت نا وخت له زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورټونه راځي چې وایي ښه خواړه او کافي اوبه ورته نه ورکول کیږي او ځینې یې دا کوي چې بیګونه په زندانونو کې اچول شوي دي او تل له ملګرو ملتونو او د افغان حکومت له چارواکو غواړي چې د دوی د دوسیو بیا کتنه دې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډه هم ویلي چې د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه پیل کړې ده او د خپل دغه غشت بشپړ راپور به ورسره هغه چې د ټولو زندانونو وضع وګوري خپور کړي.
لا ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د پکتیکا سیمه ایز مقامات وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په زیرک ولسوالۍ کې د مخالف وسلوال ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د پکتیکا د والي وایان حمیدالله ازواک وایي چې دغه نښته د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ د رایه اچونې د کارتونو پر سر رامنځته شوې ده او دا پیښه هغه مهال وشوه چې پاکستاني طالبانو د ولایت د تیرې په سیمه کې په زور له خلکو څخه د رایو اچولو د کارتونو ټولول پیل کړه. د دې موضوع د سپیناوي لپاره په راتلونکو خپرونو کې رپورټ مه هېروئ.
د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال له دوه کسانو سره یو بحث کړی دی او د دواړو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د کونړ اوسیدونکو او پسیمه کې کمپاین په څه ډول روان دی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلمو منی. نن مو په کونړ کې دوه تنو سره خبرې کړې دي د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې یو خاغلی شاولی خان سالارزی دی او بل خیبر ډګر دی. لومړی شاولی خان سالارزی ته ورزو د دنه پوښتنه کوو چې دغه اوس چې کوم انتخابات را روان دي دغه امنیتي وضعیت چې کومه ده په کونړ کې یا د هیواد په سطح باندې آیا د انتخاباتو لپاره جوګه ده چې د
انتخابات یو ټولنیز سیاسي پروسه ده؟ مونږ چې ګورو روسو خلق په خپل همت باندې د انتخاباتو په کمپاین نه چي لګي دي. کمپاین نه جریان دي په دې احساس سره زموږ په ولسوالۍ او په مرکز کې غونډه کیږي. خو دا سړی نشو ویل چې راتلونکي امنیتی حالت به زمنګ کوم حالت باندې بدلیږي. زمنګ د ولسوالۍ او د زیات کلو چاغه د مرکز نه لري ساهي دي ال د امنیتی ستونزې شته. نو د دې لپاره چې دغه د امنیتی ستونزې مخم نیولې وي ښه خبره دا ده چې د قومونو سره په دې اړه باید اړیکې ټینګې شي او ملي اردو پولیس په دغه وخت کې باید ډېر بیدار واوسیږي چې زمنګ ولس انتخاباتو کمپاین او د ولسمشر او د ولایت شورا کاندیدان په خپل خوخه په آزاده او په آرامه فضا کې رای ورکړي.
خبر ډګر تاسو خو د ډیرو کاندیدانو ولسمشرۍ ته چې ولاړ دي دوی غونډو ته ورغلي استي، ولسمشرۍ ته چې کم کاندیدان ولاړ دي دوی کومې وعدې کوي، آیا دغه وعدې به دوی پوره کړی شي؟
ټول نوماندان ریاست جمهوری ته ولایتي شوراګانو ته حتی په دې کې داسې کسان هم شته چې په خپلو غونډو کې خلکو ته ډېرې لوړې لوړې وعدې ورکوي، ډېرې لوړې لوړې ژمنې کوي، د اداري فساد له منځه وړل، د امنیت تامینول، نورې ستونزې چې دلته اوس موجودې دي او شته دي، د دوی د دې ستونزو د لمنځه وړلو د هواري خبرې کوي، ژمنه ورکوي. خو فکر نه کوم بیا هم تر کامیابېدو وروسته حالات هماغه ډول روان وي. په تېرو ټاکنو کې مونږ ولیدل
محترم سالارزی صاحب، لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په غټو غټو هیوادونو کې انتخابات کیږي، هغه کې د کاندیدانو شمیر ډېر کم وي. زمونږ په هیواد کې جمهوري ریاست ته چې کوم ولاړې د هغوی شمیر یو څلوېښت ته ورسېده، لامل یې څه دی؟
دلته اصلا لویه ستونزه چې مونږ سره ګورو، دلته زیات خلک چې ځان نومند کوي د ولسمشرې او د ولایتي شورا دګانو لپاره، اصلا دوی په دې نه پوهېږي چې د ولسمشر چې څوک کاندیدي د هغې راتلونکي دندې او صلاحیتونه به څه، د خپل ځان د بعضې غرونه ډېر لوړ انتخاب کوي. اول باید دوی خپل ځان وارزي که زه ولسمشر کېږم یا د هغه چوکۍ ته ځان کاندیدوم، باید دوی په دې باندې اول باید سوچ وکړي. دلته ډېر خلک غواړي چې د خپل ځان د شهرت د خودلو په خاطر باندې دغه چوکۍ ته نوماند کوي، او بالاخره کله چې د رایې وخت راځي د دوی رایې بیخي ډېره ټیټه او حتی څوک نشي محسوسولی چې دوی د فسادۍ نه هم ډېره کمه رایه اخلي. دا زموږ د ډېرو خلکو او زموږ د ولسونو اندېښنې پیدا کوي، او بالاخره دا د وخت ضایع ده. بل لوی ستونزه چې موږ په افغانستان کې ګورو، بدبختانه، چې هغه د سیاسي او د ملي حزبونو نشوالی دی. که په افغانستان کې ملي او سیاسي حزبونه موجود وي، دلته به دغه ستونزې چې دا اوس د کاندیدانو شمېره زیاته ده په ولایتي شورا په ریاست جمهوري چوکۍ دپاره، شاید د سیاسي احزابو موجودیت سره دغه ستونزه کمه وي او شخص کاندیدان وي، بیا به د هغې په کمپاینونو او د هغې د راتلونکي دپاره به د ولس په منځ کې هېڅ نوه ستونزې نه وي.
تشکر خیبر جان. سالارزی صاحب، خدا ویلی چې دلته د پوهې کچا ډیره ټیټه ده، او همدارنګ سیاسي تنظیمونه نشته، سیاسي ګوندونه نشته دي. ځینې خلک اساسي قانون باندې نیوکه کوي چې په دې کې د ریاست جمهوری د پاره چې څوک قدرېږي هغه د پاره تعلیم نه دی ښودل شوی، څومره تعلیم باید ولري؟ یو بی سواده سړی هم کولی شي چې ودرېږي. ستا په نظر اساسي قانون کې چې چا برخه اخیستې دی په جوړول کې، ولې دغه خالیګام دي؟
ستونزه همدا چې په افغانستان کې د اساسي قانون تر تصویب وروسته یو خودل ته په افغانستان کې دیموکراسي نه ویراوټو کېدله، او ډېر خلکو د دیموکراسي د نوم نه مفهوم نه غلطه استفاده واخیستله. د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ریاست جمهوریت د کاندید لپاره کوم ځنګړي معیارونه نه دي ټاکل شوي، فقط ویل شوي دي همدومره چې افغان وي، د افغانستان تابعیت ولري او قانوني عمر یې بشپړ کړی وي، هغه کولای شي چې ریاست جمهوریت ته ودرېږي. خو له بده مرغه په ډېر افسوس سره دا نه دي ویل شوی چې یو رئیس جمهور یا دغه چوکۍ ته چې څوک نومول کیږي هغه باید کومې ځانګړتیاوي ولري. په تیره تیره د تعلیم برخه پکې ډیره مهمه وه. موږ ګورو چې لومړی انتخاباتو کې، ریاست جمهوری انتخاباتو کې په افغانستان کې تقریبا 10 کسه ولاړو، په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم نه لره. اوس چې دغه شمیره ډیره لوړه تللې ده، تقریبا 1 څلوېښت 2 څلوېښت ته ورسېدل، په دې کې داسې کسان هم شته چې هغه به خی تعلیم نه لري. ولی رسنیو سره دای خبرې کړي ده چې ما فال کتلې ده، هیڅ تعلیم بنه لري، خو هغه په دې باور ده چې ما فال کتلې زب راتلونکي کې رئیس جمهور شمه. کچیر ته زموږ اساسي قانون کې داسې ماده وي د ریاست جمهوری د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي، دغه دغه ځانګړتیا ولري، نو دغه ستونزه به اوس نه وي. بل خبره ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دیموکراسي په افغانستان کې نه وي راټوکېدلې ده. زه دې سره خلاف نه یم چې ولې په د ریاست جمهوری د لپاره دومره کاندیدان، دا زمونږ د دیموکراسي په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی. خو له بده مرغه چې وستونزه ده غم ده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی، دغه ستونزې شته. نو ځکه اوس هر سړی ځان نوموي، خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې د تعلیم د دې هر څه پرته که محبوبیت ونه لري په ولس کې، څوک یې تر شا ولاړ نه وي، هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه د یو چوکۍ ته ودرېږي او هغې ته خلک رایه ورکړي؟ ځکه چې تاسو ټول پویږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټولنیز نظام دی، قومي نظام دی، قومي لحاظ باندې خلک یو ځای ته رسیږي، نو زه فکر نه کوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغه دې حتماً د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري.
من سالار صاحب، که چیرته یو بېسواده شخص جمهور ریاست ته کامیاب شي، خلک رایه ورکي، آیا هغه به هغه کسان چې د هغې وزیران دي، هغه دکتورا لري، ماسټري لري، لیسانس لري، هغه کولی شي چې کنټرول کړي؟
نه، موږ تاسې ته د څو لسیزو بحران حالت چې ګورو په افغانستان کې، یوازینی د جنګ تودوالی او د خلکو د مایوسۍ یو سبب دا دی چې همیش زموږ په افغانستان کې په ولس باندې غیر مسلکي او کم تعلیمو خلکو یا بې تعلیمو خلکو حکومتداري وکړه. دوی ونشو کولی چې په هغه وخت کې د نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي ټولنیزو برخو کې راجلب کړي. نو تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې او خاصتا په اوسني وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده. که په هر برخه کې مثلا موږ بې بل اخره په پارلمان کې او په ولایتي شوراګانو په ریاستي جمهوری په چوکیګانو کې که یو مسلکي او پوه سړی نه وي، نو دوی نشي کولی چې نن په یوویشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي. نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستونو کې.
من خیبر ډګر، تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ؟
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت، د امنیت شتون، د امنیت ټینګښت، د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده. یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېرې داسې ولایتونه شته چې د هغو په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وضع ښه نه ده، او حتی ډېرې ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسله وال واک لري. لومړی خو هلته انتخابات نشونې دي. دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري، زموږ د امنیتي افغان امنیتي قوا او شمېر دومره زیات نه لري چې هلته دې هغه څارنه وکړي، کنټرول دې وکړي، تر څو دغه انتخابات په ښه امنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي. بل خبره ده که د قومي مشران یا دینی علما هم دغه خلک مخور خلک چې په ولایتونو کې دي، په ولسوالیو کې دي، په سیمو کې دي، هغه کده دغه پروسې ملاتړ ونه کړي، د دغه پروسې ننګه ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که موږ د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو انتخابات بیخي ونه شي. اوس هم د خلکو سره د اندېښنې شته که امنیت نه وي، څوک د امنیت ډاډ ورنه کړي خلکو ته، نارینه وګړي رایه نه شي ورکولی، ښځې خو په خپل ځای پرېږدو، او د شفافیت او د انتخاباتو رانو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روسي خبرې دي. هو، لمړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم ده چې د انتخابات د پر یا د ټاکنو د پر باید امنیت موجود وي، چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولر شي، درای ورکول مرکزونه ته خپل رای ورکړي. که امنیت نه وي، دا حتمان دا شونې ده چې په یو سیمه کې که طالبان یا الته ویره وي، د مخالف وسلوال ویره وي، الته دا قومي، حتی په ځینو سیمو کې داسې مشتره چې قومي مشران یې هغه خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وایي چې تاسو پلانکی ته رای ورکړئ، پلانکی ته رای ورنکړئ. دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي. نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکی دی.
من سالار صاحب، که چیرته دغه ډیر تقریبا 8-10 کسان پاتې دي جمهور ریاست ته کاندیدان وسمدستي څو لاس واخستتنې، که چیرته دا ټول ولاړی انتخابات تر سره شي، د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهور ریاست ته ولاړ دي، آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تقسیم شي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی، انتخابات به دویم ځل ته تکرار نشي؟
او دا مونږ ګورو په میډیا کې نن سبا او د ولسونو په منځ کې دا یو اندېښنې پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتوالی او بل اخره د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن حالت د سیو شکونه پیدا کړې دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډېر ستونزمن کار وي، او افغانان به هم شاید راتلونکي لپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي.
خیبر ډګر، خلکو ته څه پکار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرې نوزي؟ خلک باید څه وکړي، چا ته رایه؟
لومړی خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسون چارواکو په خپل هم دا ویلي دي څومره لګښت چې په دغه پروسه باندې روان دي. دوی بیا هم تیار دي کر په راتلونکي کې انتخابات دویم پړاو ته وغورځيږي، نو دا هغه سره بودیجه شته چې دغه پروسه مخ ته یوسي. خو زما په نظر ټول افغانانو ته، ټولو خلکو ته، د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دی وسپویږي هغه پیسې هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کیږي یا د انتخاباتو د کمیسیون سره مرسته کیږي دوی پر ځای دی چې دغه د انتخاباتو لمړی پروسه دویم ته ورغورسیږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات پاغه باندې هم همدومره لګښت راځي بیا به هم د دوو هغه کاندیدانو ترمنځ چې هغه زیاتې رای وړي دغه پروسه به بیا په همدومره لګښتونو په همدومره نو زه فکر نه کوم که افغانان چیرته دقیق او زیر ووسی انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي اوس د تیر په پرتله که په لومړی انتخاباتو کې خلک ورسره ناشنا و ځکه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات ترسره شلو نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتی ستونزې شته دی خو بیا هم خلک پوه شوي دي چې باید چا ته رایه ورکړي څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدۍ کښېنئ که افغانان چېرته معمولي بېغورۍ څخه هم کار واخلي نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي او په دویم پړاو کې به بیا هم همدغه منډې ترړې وي ځکه چې اوس موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې امنیتي وزم ښه نه ده او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول
شي شکر سالزي سبستانه هم دا پوښتنه ده ولس ته څه پکار دي چې چا ته رایې ورکړي تر څو انتخابات د دویم پړاو نه وژغورل شي
زه یو څه د چې اندېښمنې وه هغه څه چې مناسب دی په ولایتونو په ولسوالۍ کې زه یو اندېښنه چې د ولس په منځ کې ده خپله زه چې ورلاسه ګورم ډېره ښه خبره دا وه چې باید کمپینران باید ډېر فصیح جرار او د ولس په منځ کې ډېر محبوب خلکو ته به یو دغه کمپین د په واک کې ورتلی شوی وی ولې متاسفانه د کمپین برخې د ولسمشرانو دپاره ډېر کمزور خلکو په لاس کې پرېوتې دي او دا کمپینرانو د کمزورتیا په وجه به خلق دی ونش کولای چې د خپل کاندید په وړاندې باندې سالم فکر وکړي
نه زما پوښتنه دا و چې خلکو ته څه پکار دي چې څه وکړي چې انتخابات د دویم پړاو نه بچي
خلکو ته دا پکار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي او هغه چا ته رایې ورکړي چې د راتلونکي دپاره دغه د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي او هغه چا ته رایې ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تېر یو سالم ښه تاریخ ولري او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه پاتې شوي واوسي
ستاسو له دواړو څخه له سالارزي صاحب څخه او خیبر ډګر څخه ډېره مننه چې موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واغسته او خپل نظرونه یې درنو اوریدونکو ته څرګند کړل
ستاسو نام ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکو په دې اساس او شرایطو کې د انتخاباتو چې د افغانستان کې ډیره اهمه برخه ده او په دې برخه کې زموږ مشوره او نظر واغسته
مننه له تاسو او د ټولو اوریدونکو څخه په دې هیله چې په افغانستان کې دویم پړاو انتخابات په بریالي توګه په لومړي پړاو کې سرته ورسیږي
د آزادی رادیوی مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم په آزادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم په روان خبرونه کې له تکړه شاعر ښکلا سبا سره مرکه اوري د کتابونو د سریزو په اړه بحث لرو مورخ او لرغون پیژندونکی پروفیسر رسول باوري د خپلو آثارو او د تاریخ لیکنې د اصولو په اړه خبرې راته کوي په سر کې د نور کلغوندی لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه
په پکتیکا ولایت کې دوه نوې خبرونې له چاپره ووتې په دغه ولایت کې تېره اونۍ د پکتیکا په نوم یوه مجله او یوه جریده چې شرنه نومیږي خپرې شوې د پکتیکا مجلې مسؤول مدیر ښاغلی بشیر احمد دی او د شرنه جریدې چلوونکی احمد ګل یوسفی دی پکتیکا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې مطبوعاتي او فرهنګي فعالیتونه پکې خورا محدود دي او ډیر لږ شمیر ماشومان ښوونځیو ته د تلو امکانات لري د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو په مقصد کنسرتونه پیل کړي دي د خپلو کنسرتونو لړۍ له جلال آباده پیل کړه او په نورو ولایتونو کې هم د کنسرتونو د اجرا کولو پروګرام لري فرهاد دریا په وروستیو کلونو کې ګڼې هیوادنۍ سندرې ویلي او په هغو کې د خپل وطن خلک سولې دوستۍ او اخوت ته بللي دي ده ته د سولې د سفیر لقب هم ورکړ شوی دی جاپان ویلی دی چې په بامیان کې د یو موزیم د جوړولو په کار کې له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی په کابل کې د جاپان سفیر چې د خپل ماموریت د دورې په پای کې د ولسمشر له دویم مرستیال کریم خلیلی سره وکتل، وویل چې جاپان غواړي په بامیان کې د یو موزیم په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر رسول باوری د تاریخ او لرغون پیژندنې متخصص دی او په دې ساحو کې د ګڼو کتابونو مؤلف دی. په وروستیو ورځو کې د لرغوني افغانستان په نوم د ده یو نوی کتاب له چاپه راووت. دلته تاسو له پروفیسر باوری سره د همدې کتاب او هم د تاریخ لیکنې د ځینو اساساتو په اړه خبرې اورئ. شغله باوری، په دې وروستو ورځو کې ساس یو تحقیقي کتاب چې لرغونی افغانستان نومیږي له چاپه راووت. اول که ممکنه یې اورېدونکو ته د دې کتاب په څه کې معلومات ورکړي.
زما دا کتاب د لرغونی افغانستان په نوم په حقیقت کې دا د یو شمېر مقالو ټولګه ده او دا د دې اتو کلونو په ترڅ کې چې زه په بهر کې وم دا امکانات او سهولتونه ما پیدا کړل چې زه هم ځینې منابع ولټوم او هم دا فرصت ما ته و چې زه دا کتاب د لیکلو د مقالو په ډول باندې د دې مواد راټول کړم. د دې کتاب د پاڼو شمېر تر درو سو زیات دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی، په زیاته پیمانه د افغانستان په لرغونو سیمو باندې لیکل شوی دی. هغه وخت چې زه په افغانستان کې وم، ما ځینې لرغوني سیمې تللی وم، محصلین مې بیولي وو، سپړنې مې کړي وې. د بېلګې په توګه ما په مرنجان تپه کې محصلین بیولي دي، هلته مې سپړنې کړي، یا مې په بګرام کې، او یا تر هغه پخوا په هډه کې او په نورو سیمو کې.
ښاغلی باوري، ځینې خلک په افغانستان کې په لیکل شویو اکثرو تاریخونو باندې یوه نیوکه کوي. دوی وایي چې دوی د تاریخ لیکنې چې کومه میتودولوژي ده، د تاریخ لیکنې چې کوم علمي سنجي اصول دي، هغه چندان نه مراتوي. مثلا که د یو شخصیت پیسه کې، نو که دا شخصیت دوی خوښي، نو ټول هغه الفاظ چې تعریف ته په درد خوري هغه به استعمالوي. یو بېطرفي نه پکې مراتوي، له پیښو نه نوې معنا نه اخلي، انتقادي نظر پکې نه وي. دغه اعتراضونو سره څنګه تاسو موافق یاست او که نه د دغو مشکلاتو په بیان کې مبالغه کیږي؟
یو شمېر کسانو دغسې اثار لیکلي د تاریخ تر نوم لاندې چې هغه تاریخي ارزښت نه لري.
ولې نه لري؟ یعنی مطالب دقیق نه دي رانقل کړي، او که د یو مورخ په صفت له غونه کوم معنا کوم مفهوم نه دی اخیستی.
تاریخ لیکنه خپل ځان ته اصول او معیارونه لري. اول که د تاریخ تعریف ته دقت وکړو، نو هغه خپله مرتدا ښیي چې تاریخ باید څنګه ولیکل شي. زمان او مکان او د پیښې واقعي حالت، دا درې هغه فکتورونه دي چې تاریخ او د تاریخ متن جوړوي. په تاریخي لیکنه کې حب او بغض قطعا جواز نه لري چې ځای شي. مورخ حق نه لري چې ولیکي چې متاسفانه، مورخ حق نه لري چې ولیکي چې خوشبختانه، ولو که هغه پیښه دی خوشاله کوي او یا هغه پیښه دی غمجنوي.
دا خو تنه د سبق خبره سو چې آیا غیر له سبق انتقاد دا کیږي چې فرزن په افغانستان کې که یو څوک مورخ ته اتل ښکاره شوی دی، دته اتلې نو ټولې مثبتې خبرې ورپورې تړلې دي او په غې انتقاد نه دی کړی. حال دا چې انسان طبعا د کمزورو قوي اړخونو مجموعه ده. آیا دغه نقد تاسو منئ؟
ولې نه، هره پیښه او واقعه باید په هغه شکل چې وه منعکس سي. د دې لپاره اسناد پکار دي او اسناد خپل ځان ته د ارزونې او د ارزیابۍ شیوه او میتود لري. که موږ یو مکتوب په خپل واک کې ولرو او هغه مکتوب وکاروو د یو پیښې د ثبوت لپاره، دا معنا نه لري چې ګویا دا موږ تاریخ مستند کړي. موږ د مخه تر دي چې هغه مکتوب د دې پیښې لپاره د ثبوت لپاره وکاروو، باید اول هغه مکتوب ارزیابي کړو.
شغله باوري، ځینې خلک یو انتقاد کوي په اکثر افغاني مورخینو، وایي دوی ممکن پیش را واخلی و په صداقت سره هم را واخلی، مستند هم را واخلی، خو دغه پیش یو روح لري، دا پیش یو تجربه لري راتلونکو نسلونو ته. نو کچیری مورخ د نصر څشتنی، نو هغه له پیشونه معنا را اوچتولی سي او هغه پټه معنا چې په متن کې نغښتی ده، په حادثې کې نغښتی ده، د یو شخصیت په ژوند کې نغښتی ده. وی افغانی مورخان چې دي تر ډېره حده پورې دغه کار نه کوي، یا توجه نه ده ورته کړې. د پخوانو زمانو د مورخانو غوندې چې پیښې به ټکي په ټکي لیکلې، لیکن له پیښو یې معناوې نه راخیستې.
نو دوی وایي چې اکثره وخت دغه تاریخونه چې دي د سبا ورځې لپاره د مشال حیثیت نسي پیدا کولی. آیا دغه ستونزه د افغانستان په تاریخ لیکنه کې شته؟
که موږ دې ته پام کوو چې دغه پیښه چې وسوله د دې پیښې په نتیجه کې څه راووتل او موږ د هغه څخه څه استفاده وکړو، دا نو بیا تاریخ نه دی، دا بیا ټولنپوهنه ده.
د پرون ورځې پیښې د سبا ورځې لپاره موږ ته لاره راښیي. نو دا که صرف پیښې یي، نو موږ په عادي ژوند کې هم پیښې لرو. دا د تاریخ د فلسفې موضوع سو البته. نو بیا تاریخ موږ ته څه په درد خوري؟
د تاریخ په درد خوړل خو لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا دقیقه ده چې هغه مو د پرون ورځې زده کړه ده چې راتلونکي ته موږ ته لارښوونه کوي. خو دا لارښوونه په دا ترتیب نه ده چې موږ ډایرکټ خلکو ته یا مورخ ډایرکټ خلکو ته هغه څه ووایي چې د استنباط کړی دي، بلکې د دغه تاریخي پیښو تدوین او وډنه باید داسې جوړه سي چې حقایق منعکس سي، تر څو لوستونکي او هغه کارونکي د دې کتاب په دې پوه سي چې په دغه پیښه کې یا په دغه مهال کې دا واقعه اشتباه سوې ده او دا واقعه د دې هیواد په ګټه سوې ده. موږ په مجموع کې دوه ډوله میتودونه لرو د تاریخ د فلسفې په برخه کې، چې یو موږ تبیینی تاریخ لرو، هغه چې د پیښو بیان کوي چې دا پیښه څنګه وسوله او څه وخت وسوله، په کوم ځای کې وسوله. یو د پیښو تحصیلي برخه ده چې موږ د دې څخه حاصل څه ترلاسه کړی دي، خو اوس مورخین په دې باور دي چې دغه تحصیلي برخه جامعشناسي ته ورکوي، چې جامعشناسي یا ټولنپوهنه باید پر دې کار وکړي چې د دغه پیښو په پایله کې څه منځته راغله، ټولنې ته خطرونه متوجه سول او که ګټې ورته راغلې.
مثلا انګریزانو په هند کې حکومت جوړ کړو، شرقي هند کمپنی راغله، ورو ورو بیا انګریزانو هند ونیو. دې نتایج لرل که یو څوک د هند تاریخ لیکي انګریزان په هند کې، نو هغه به د نتایجو ته اشاره نه کوي. فرضاً له انګریزانو سره اورګاډي راغلل، دا نتیجه ده له انګریزانو سره نوی معارف راغی، له انګریزانو سره د هند واړه واړه سلطنتونه په واحد حکومت بدل سول او امنیت بهتره سو، پوست سیستم ډېر عصري سو. دا نتایج دي د دې حکومت د دې پیشي. آیا مارخ دا باید ذکر نه کړي؟ تا په نظر
په واقعیت کې خدای اصلا نتایج نه دي، دا په خپله یوه پیشه ده.
کله چې انګریزان راغلي دي، بیا انګریزانو دغه البته ما مثبت موارد بیان کړل، فرضاً ممکن منفي موارد یې ځینې خلک وایي. منفي موارد یې دا دي چې انګریزانو د دوی هغه محلي صنعت چې و، لاسي صنایع و، د هندیانو د خپل نساجي صنعت د انکشاف په وجه هغه صنایع وځپل، ډېر خلک یې وزګاره کړل، د هند منابع یې یوړې انګلستان ته، دا بې منفي اړخونه. آیا دغه اړخونه په هر حال که انګریزان هند ته نه وای راغلی، هغه عامل نه وای، نو دغه حوادث به نور نه پېښېدل، دغه حالات به نه راتلل، نو طبعا نتایج دي، یعنی د یوه علت معلول دي. آیا مارخ به دغه نه ذکر کړي؟
ما خو ویل چې دغه چې تاسو اوس هغه ته اشاره وکړه چې دغه پیښه چې انګریزان راغله دا مثبت اړخونه لري، منفي اړخونه هم لري. مورخ حق نه لري چې وایي د دې پیښې مثبت اړخ، د دې پیښې منفي اړخ. دی فقط دا باید یاد کړي چې دا پیښه وسوه په دغه وخت کې اورګاډي پرانستل، دې حق نه لري چې دې اورګاډي پرانستل د چا په ګټه و.
استاد باوري، فرضاً انګریزانو بلوچستان ته اورګاډي تیر کړي شلمې پیړۍ په وایلو کې، دوی له دې نه خپل نظامي مقاصد هم لرل. آیا مورخ نسي ویلی چې دغه کار د برتانوي هند د اردو په ګټه و؟ دا نسي ویلی
مورخ، دا نسي ویلی چې دا د چا په ګټه، ولې مورخ دا ویلی چې دا خط په دغه تاریخ او په دغه نیټه باندې بلوچستان ته ورسېدی. دا بیا د ټولنپوهانو کار دی چې هغه بیا د مثبت او منفي اړخونه ولټي. خو د مورخ وظیفه او دنده دا ده چې هغه پیښې چې واقع سوي دي د هغه څخه اغمازم ونه کړي، چې نه دي واقع سوي هغه رانه ولي، او هغه چې سوي دي په هغو کې هوب او بغز ته ځای ورنه کړي. د مثال په توګه تاسو ویل که انګریزان نه وای راغلي په هند کې به دا انکشاف نه وای سوی. خو انګریزان ډېرو ځایونو ته نه دي تللي، ولې؟ دا انکشافات سوي دي.
څه پوښتنه به مې دایي چې تاسې د لرغوني افغانستان له اثره پرته د تاریخ په ساحه کې څومره څېړنې کړي دي، څومره کتابونه مې لیکلي دي، چاپ ناچاپ ټول څومره دي؟
زما تر اوسه یوویشت کتابونه خپره سوي دي، چاپ سوي دي، چې زیات شمېر یې د کابل پوهنتون د محصلینو دپاره ما لیکلي دي او کابل پوهنتون د خاص خپره سوي دي، او په دا وروستیو کې تر نه کتابونو نه عنوانه کتابونو پورې بهرنۍ موسسو او ځینو ادارو، مثلا د افغانستان ملي موزیم یا د سپک موسسې یا مثلا د جرمني د کلتوري وجه ټولنې دخوا، د ځینو موسسو او ټولنو دخوا خپره سوي دي.
او اوس په کوم اثر کار کوي؟
دا اوس خوزه د ویجباری په ټولګه بوختیم چې موزیم د افغانستان ملي موزیم وعده کړی دی چې دا چاپی خبري وي او هغه عنوان دی لرغونی نړۍ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
دلتا تاسی د پکتیا د غرنی ولایت په یو کلی کې ل استوګنی تکړه شاعری ښکلا سبا سره د ټلیفوني مرکه اوریدو ته رابولو. ښکلا سبا خور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول خو درته وای چې دغه ښکلا سبا د خپل نوم دی که مستار نوم دی؟ ښکلا سبا څومره وخت کېږي چې شعر وایې؟ په دا دومره وخت کې دې څومره شعرونه ویلي دي؟
یو نیم کال کېږي چې زه شعر لیکم. هغه هم په داسې کلي کې چې اته کې کله کې به داسې شاید څوک نه وي چې زلاته نه پوښتنه وکړم او ما سره په شعر کې بحث وکړي. شعرونه مې تقریبا 150 ته رسېږي.
دا دې وویل چې ستاسې په کلي کې ستاسې په سیمه کې بل څوک شاعری نه کوي، نو معمولا خو په ټولنه کې یو کلچر یي، یو عادت یي، یو رسم یي، بیا نور خلک هم هغې خواته مخه وکړي. نو که درته ووایم او سوال وکړم چې څنګه د شعر ته پام سو، ولې د شروع پې وکړه؟
همدا رسنۍ دي، همدا چاپیزي رسنۍ، غږیزې رسنۍ دي، همدا د ادب برخه کې کار دی چې موږ هم دې ته هڅولي یو او دا اورېدل و دا لوستل و چې زه استاد شعر لیکم. دا ومنئ چې زه په شعر کې ولیکم، زه څوک نه لرم چې هغه ورته وړاندې کړم او ما ته یې وګوري او زما نیمګړتیاوې راوښایي په ګوته کې.
شعرونه دې کله چاپ کړي دي؟ په غونډو کې دې ویلي دي؟ څنګه دا کار دې هیڅ نه دی کړی؟
نه غزن پر زه وګورم چې شعرونه مې لا چاپ کړي نه دي. او استاد صاحب غوښتنه کړې ښاغلي عالمګل صاحب چې دلته کوم مېرمن او کتاب چاپېږي او غواړو ستا شعر په کتاب کو
په کابل کې.
بلې، کابل کې او کوم شو لاغې کې به زما شعرونه چاپ کړی شي. کابل کې د مېرمن ادبي بهیر راغی چې هر اونۍ د ټلیفون له لارې برخه اخلم، خو تر اوسه داسې مخامخ ګډون نه دی پکې کړی. پلان لرم چې
یعنی مطلب دا دی چې ته د موبایل له لارې مېرمن ادبي بهیر ته ټلیفون کوې، په کابل کې خپل شعر ور اورې او ته باندې غو شعر نه سي اورېدای، نو دغه یو حالت دی؟
او بله.
دغه ډېر خلک دا وایي چې لنډۍ د پښتو تر ټولو شایسته شاعري ده، او دا بیا هم وایي چې لنډۍ معمولا ښځې وایي، نو په دې حساب باندې تر ټولو ښه شعرونه ښځو ویلي دي. څنګه ته هم دا باور لرې نه لرې؟ له لنډیو سره دې تعلق څنګه دی؟
چېرته داسې څوک ښځینه و چې شعر سره مینه ولري، بیا زه یو نیم باید خپل ووایم. نو هغوی افسوس کوي، وایي کاشکې موږ هم شاعرې وای او داسې یو څه مې لیکلي وای لکه تاسې لیکلي. ما ګوره، تاسو شاعر یې خو تاسو ځانونه ښکودلی نه شئ. تاسو یوه لنډۍ ولیکئ، دا شعر دی. خو زه دومره وایم چې زه چې د لنډۍ سره مینه لرم، دومره دا شعر سره مینه لرم. خپل شعر نه مته لنډۍ ډېر خوند راکوي او لنډۍ لرم، لیکلې لنډۍ لرم.
کومه لنډۍ به دې ووایې خپله چې خطا لیکلي؟
کلیواله لنډۍ به ووایم. وایي زه دې د لاس په نه خو تکړم، که زه مینه یم په تا مینه یم.
او کدی سي چې اوس یو غزال یا آزاد نظم کلری اوریدونکو ته واوروي؟
وای نه، په دغه سترګو دمړی سر کې دی وای د ژوند هندارې ته تصویر د جانان نه ښکاروم. حسنا ماته شي طاقت د دومره ډېر ښکلا په دې ناتوان اتوان زرین زړګي کې ځای پکې نه د ښکارې دو وینما. ورپسې وایي ډډا وهلې مې د زړه دیوال ته، دا ستا په نام سترګې ولګېدې، هندارې ستا د مخ تصویر ښکاروه، نو ته دې ځان په ځان کې ولټوه چې ته په ځان کې یې کنه ځان کې. او راشه دور لمبې له تا نه تاو کړم، سلمر په وړانګو په دې وځلوم، تورې به ټول درنه چاپېره کړم، درته ملګری به سپوږمۍ د ژوند کړم. او ګرانه زما لپاره نن وګوره، د اسمان هغه ستوری ډېر ښکلی دی، شاید دا ستا د مخې غلا کړې وي زما د زړه د تسلۍ په خاطر. او جانان له ځانه راته ستوری جوړ دی، ورته مې لاس په ځمکې نه رسېږي، چېرته اسمان ستوري د ځمکې سیوري یو بل ته غاړه غټۍ نه دي شوي. او نن ته پوهېږي چې ما څه کړي دي، معامل ژوند څلور کرخې تاو دي، په هر کرخې کې ستا نوم لیکم ځکه چې ستا په نامه ژوند تېروم.
ډیر علی ښکلا سباخور
مهرباني سلامات دې مونږ
نه ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په خوانو متل کړی دی چې خوړه د لوشي لمخه خوړل کیږي، او خوشحال خټک فرمایلی دی چې کومه مینه چې په خال په زخه کیږي که یې ګوري د شمخ لمخه کیږي. په کاناډا کې یوې تازه څېړنې ښودلې ده چې د سګرټو د قطیو د مخ شایست د دې سبب کیږي چې خلک د سګرټو د لوګو یو تاوان هیر کی او سګرټ په شونډو کیږدي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د سګرټو د قطیو رنګ او ډیزاین هم هغه وسایل دي چې خلک غولولای او د غلط تصور ورکولای شي چې سګرټ دومره ډیر تاوان هم نه لري لکه څنګه چې تبلیغات ورته کیږي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم د کاناډا په واټرلو پانتون کې د شوی څېړنې مطابق یوازې ځینې تیریستونکي کلمې نه بلکې د قوطي رنګ او د قوطي ډیزاین هم کولای شي چې خلک سګریټو ته وروبولي. په اکثر قوطیو باندې په انګلیسي ژبه باندې کلمې لکه رڼایي یا ملایم لیکل شوي دي چې خلک تیر باسي، او همدا وجه ده چې د نړۍ په څه باندې څلوېښتو ملکونو کې د سګریټو په قوطیو باندې د درنګ کلمو لیکل منع شوي دي. خود د واټرلو پانتون لخوا د تازه تر سره شوی څېړنې مطابق 80% خلک ګمان کوي چې په کمرنګ آسمانی قوطی کې سګریټ به تر هغه سګریټو لږ مضر او ډیر په زړه پورې وي چې قوطی یې تیز رنګی آسمانی دی. دغه راز ګڼ کسان ګمان کوي چې د سپین رنګ سیمبول لرونکي قوطی سګریټ به تر هغه سګریټو بهتره وي چې د ایلي رنګ سیمبول په قوطیو کې دي. د دې څېړنې لیکوالو دا هم لیکلي دي چې د نړۍ په کابو 10% مرګونو کې د سګریټو لاس دی. دوی وړاندیز کوي چې حکومتونه باید د سګریټو د فابریکو مالکانو ته اجازه ورنکړي چې په ښکلو قطیو او رنګ قطیو کې سګریټ وپلوري، ځکه دغه ښکلي ډیزاینونه هم د ښکلو کلمو په څیر د خلکو په تیریستلو کې لاس لري.
په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو ادب او افغانستان کې د کتابونو چاپ ته توجه زیاته شوه، په کتابونو باندې د سریزو لیکلو هم اهمیت پیدا کړ. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په سریزو خبرې کوي.
کله چې مونږ یو کتاب راخلو د دې په نیت راخلو چې متن ولولو، مګر کتاب یوازې متن نه دی، د متن تر څنګه ډیر نور شیان دي چې دا کتاب تر ما رسیږي. عنوان یو برخه ده، هغه ډالۍ چې ځینې کتابونه باندې کیږي دا یو برخه ده، د پښتې په وروستي مخ باندې چې لنډیز لیکل کیږي یا د لیکوال پیژندنه لیکل کیږي دا یو برخه ده، حاشیه یو برخه ده. نو د ژبپوهنې عالمان دوه شیان سره بیلوي، یو ټکست یا متن او یو پارا ټکست، هغه څه چې د متن تر څنګ دي یا تر متن ور اخوا دي. سریزه هم په همدغه پارا ټکست کې راځي. سریزه په غربي ادبیاتو کې د لیکوال لخوا لیکل کیږي، او دا هغه څه دي چې په یو ډول لستونکي په دې قانې کوي چې دغه کتاب په لستلو ارزي. د دې تر څنګ یو لر نور لیکنې دي چې تقریز به وبولو، یعنی نور لیکوال د همدغه کتاب په اړه خپل نظریات څرګندوي او په یو ډول د کتاب لستونکي ته ورپیژني، ورمعرفي کوي، یو د لستونکي توجه دې کتاب ته راړي. عموما دغه سه تقریزونه په غربي ادبیاتو کې، په غربي کتابونو کې کم دي. خوشته
دا په اول چاپ کې هم دي اثر،
دا کې د چ په اول چاپ کې هم وسی او په وروستو چاپونو کې خو بیا بيخي کې د چ دي.
یعنی تاسو پرته له هغه یادښته چې ناشر لیکي نورو لیکنو ته اشاره کوي د سریزي په
د پیژندل شو لیکوالو لخوا د یو کتاب د معرفي د پر خصند د 10 یو چا د کتاب د معرفي د پر چا غلا نه پیژندل شوی د یو څوکر خلیکل، دا یو رواج دی چې په غرب کې همشته او زموږ په ټولنه کې همشته. البته دغه سریز او تقریزونه یو ستونزه لري، هغه ستونزه دا ده چې دا لیکنې اکثره د لیکوال په وختنه یا کم لکمه د لیکوال په مننه کیږي. نو طبعا په دې شرایطو کې تقریزونه په حقیقت کې ستاین لیکونه دي. بریالی تقریز، بریالی سریزه هغه ده چې د کتاب د پاره د لوستونکي شوق راویښ کی، مګر د کتاب د محتوا په باره کې دومره څه ونه وایي چې د کتاب لوستلو نه سړی بې غمه کی. چې دا ستونزه په ځینو سریزو کې شته ده. ځینې لیکوال چې په کتابونو په متنونو باندې سریزې لیکي د خپلو دلایلو د اقامې دپاره د کتاب لنډیز راخلي، چې البته دغه کار د کتاب د لوستونکي دپاره یوه ستونزه ایجادوي، په دې معنی چې د سریزو په لوستو سره سړی د کتاب په باره کې یو وړاندینی قضاوت کوي او دغه قضاوت د ده د مطالعې اخلال کوي.
سریزه طبعا یو وړاندینی قضاوت د لوستونکي مخې ته ږدي، په هر حال څنګه له دې نه ځان خلاصول به څنګه کېږي؟
هغه قضاوت چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې کله که مونږ د سریزې په ترڅ کې د کتاب د محتوا ډېره برخه فاش کړو، نو لوستونکي مخکې له دې چې کتاب ولولي پوهېږي چې په دې کتاب کې څه دي. نو دا په حقیقت کې که کیسه د کیسې سسپنس رانوي او که علمي اثر وي، نو لوستونکي شاید د نامکمل استدلال په نتیجه کې داسې ملاندینی قضاوتونه ولري چې قضیه باندې سم پوه نشي.
استاد منلی، دا خو په افغانستان کې چې کومې سریزې لیکل کېږي په هغو باندې ستاسې تبصره به. ځینې خلک وایي په افغانستان کې ډېر وخت د سریزې سره وار کوي، یو کتاب به تازه چاپ سوی ته به سریزه لولي، فکر به کوي چې دا د مخکې هم لوستې ده. ځینې لوستونکي دا خبره کوي، د لوستونکو په دغه کره کتنه کې تاسې شریک یاست؟
په جالب ډول دغه کار نوی نه دی. په پخوانی روم کې اکثره داسې سریزې لیکل کېدلې چې د هر اثر دپاره کارېدلی شي، یعنی چې یو څوک به بېکاره شي یوه سریزه به یې ولیکله، او که کومه ورځ به کوم اثر ورته په لاس ورغی چې سریزه به یې غوښتله، د به تیاره جوړه شوې سریزه ورته مخکې کېښودله. نو دغه کار 2000 کاله پخوا په روم کې کېده. زمونږ په سریزو کې له بده مرغه دومره هم نه ده، یعنی لیکوال خپله سریزه مخکې له مخکې نه ده لیکلې، د سریزې لیکوال خپل افکار مخکې له مخکې نه دي تنظیم کړي، مګر زمونږ سریزې تر دغه حده تکراری دي او تر دغه حده یوازې د لیکنې د ستاینې دپاره راځي چې مونږ فکر کوو چې ټولې سریزې سره یو شان دي.
استاد منلی، ځینې خلک به یو بل شکایت کوي، وایي په یو کتاب باندې ډېرې سریزې، ځینې کتابونه داسې هم دي او دا کینلولو فکر کوو چې یو څرانه مهم پاتې دي او کینلولو نو تر کتاب سریزې زیاتې سي. په افغانستان کې چې کوم کتابونه چاپېږي، تاسې له دغسې ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
دغه مشکل شته، ډېر کتابونه داسې دي چې درې څلور پنځه سریزې لري.
ستاسې وړاندیز دا دی چې دومره ډېرې دي نه وي؟
زه په خپله په دې عقیده یم چې که سریزه د لیکوال خپله لیکنه وي او په هغې کې لیکوال د خپل لیکنې په اړه ځینې لازمي معلومات لوستونکي ته ورکړي، نو دا یو ښه کار دی. مګر که سریزه د دې دپاره وي چې یو بل لیکوال دی د چا کار وستایي او هغه دې د لوستونکي فکر دې ته آماده کړي چې د دغه لیکوال اثر ولولي، نو دا فکر کوم چې ډېر مثبت کار نه دی. دا په دې معنی ده چې لیکوال په ځان په کافي اندازه باور نه لري او غواړي چې د بل لیکوال له نامه نه په ګټه اخیستلو خپل اثر لوستونکي ته وړاندې کړي. نامشروع کار نه دی، مګر فکر کوم چې زموږ د ادب د ودې سره مرسته نه کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه چې د کتاب نه وړاندې راځي او نورو لیکلي، په انګریزي کې ورته فورورډ وایي یا مخکینۍ خبرې وایي، دا د بل چا خبرې دي. په دې کې باید تر ډیره حده هڅه وشي چې یو څه په کتاب باندې ور اضافه کړي، په دې معنی چې لوستونکی چې د دې وخت په ځان مني چې سریزه ولولي، باید سریزه تر کتاب یو څه زیات ورته ورکړي.
استاد منلی، په یو پولیسي داستان باندې تاسې یو سریزه لیکلې وه، هغه یوه مستقله مقاله هم وه، یعنې که هغه کتاب سره نه وای هم په پولیسي داستانونو باندې یوه لیکنه وه. دغه رنګه سریزو پیسه کې څه وایست چې خپله د مستقلو مقالو اهمیت ولري؟
ما دا کار کړی او څو ځله مې کړی، نو طبعا دا کار راته ښه ښکاري. خواره په دې کې ګورم چې لوستونکی دې ته نه هڅوم چې دا کتاب ولولي. زه د دې کتاب د نثر تعریف نه کوم، زه د دې کتاب د سسپنس تعریف نه کوم، زه د دې کتاب د محتوا تعریف نه کوم، مګر د دې کتاب په شاوخوا کې داسې مفاهیم لوستونکي ته وړاندې کوم چې د کتاب په پوهېدلو کې له هغه سره مرسته کوي. فکر کوم چې که سریزې په دغه ډول ولیکل شي، نو دا به د کتاب ارزښت یو څه زیات کی، په دې معنی چې لوستونکی به د کتاب تر څنګ یو بل څه هم ولولي.
د تاسو له خبرو ما دا نتیجه واخیسته چې سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د کتاب په متن باندې لوستونکی له یو وار مخکې قضاوت سره مخامخ کی، او بل سریزې دې داسې نه لیکل کیږي چې د لیکوال د خوشحالولو لپاره دغه ډېر تعریفونه یې پکې. دا سمه ده یا چې داسې دې هم نه لیکل کیږي چې سړی باید کتاب له لوستلو بیخي منصرف سي؟ بابا دا خو نو کمزوری کتاب دی. دا هم سمه ده.
هغه سریزې چې زما خوښېږي هغه دغه خواص لري چې تاسو ورته اشاره وکړله. ایټالویان سریزې ته لا سالسا دل لیبرو یا د کتاب چکنی وایي. کچیرې چکنی په مصاله پوره وي او ښه جوړه شوې وي نو هغه د کتاب د خوړلو دپاره ډیره مرسته کوي، مګر کچیرې دا چکنی د کتاب له محتوا سره برابره نه وي، د مرچو چکنی د حلوا سره برابره یو ځای کړي، نو کیدای شي په لوستونکي باندې بده ولګي.